دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو ستړي مشي د دوهمې پښتو خبری خپرونې په پیل کې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د افغانستان حکومت د سولې د مذاکراتو ترڅنګ د اوربند ټینګولو غوښتنه کړې. د کاناډا صدر اعظم وایي چې د پاسداران انقلاب له اعتراف نه وروسته باید د ایران حکومت ځینو نورو مهم پوښتنو ته ځوابونه ورکړي. او د امریکا په جنوبي ایالتونو کې د واورو د توپان او سختو رښتونو په سبب د خلکو ژوند مختل شوی.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو لا اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو. د جمهوری ریاست د انتخابات کاندیدان د شکایتونو د کمیسیون یو لړ وضاحتونه غواړي.
شریعت کمیسیون څخه موږ په ټوله کې د هغو مهارات چې بیا شمیرل تزي یو وضاحت خوړو، دغه وضاحت موږ ته بدره کړو.
افغان مبصرین وایي د امریکا او ایران جنجال د افغانستان د سولې په بهیر اغیزه کړې.
افته و نیمه کې وخت حالات عادي سي، نو کېدای شي چې موږ ته په نامه د امضا کړي موجود اخلاص سي.
په خیبر پښتونخوا بانو کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د نننې غونډې په اړه مرکه هم لرو. درنو اوریدونکو مرکه او رپورټونه ورساوري او زرته ځه نو شباشنا او سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سولې په بهیر کې د تاوتریخوالي کمول عملي کېدای نشي، لومړی دې اوربند وشي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي ویان صدیق صدیقی د یکشنبه پر ورځ په ټویټر کې ولیکل چې اوربند د سولې د خبرو د پیل لپاره د افغانستان د حکومت طرحه وه او د اوربند نه بغیر د تاوتریخوالي کمول عملي بڼه نه لري. ښاغلی صدیقی وویل
بخش عمده پلان سول حکومت افغانستان موضوع آتش بس است. ما برای آوردن یک صلح پایدار، صلح با عزت که خواست مردم افغانستان است تلاش خواهیم کرد.
صدیقی زیاد تکرار چه دوربند نه حکومت هدف د اختر پشپا و رازو که ده مخکینی دری ورزنی اوربند پتیر ده حکومت او طالبان ترمن توافق تا رسیدل دی. صدیقی ویل چه صلح ده جنگ ده ختمی دو مانا لری او پا علی باید وضاحت موجودی.
د کندهار ولایتي مقامات وشي په تیرو څلورشتو ساعتونو کې د روغتونو له کبله اته تنه مړه شوي او څوارلس تنه نور ټپیان شوي دي. په مړو شوو کسانو کې د پاخه عمر کسان، ښځې او ماشومان شامل دي. د کندهار والي حیات الله حیات آشنا راډیو ته وویل چې په ولایتي کچه یې د بیړنیو مرستو رسولو کمیټه جوړه کړې چې د حکومتي ادارو او نړیوالو بشري مرستو رسولو د ادارو استازي پکې شامل دي. همداشان په ایراد کې د پولیسو قماندان جنرال امین الله امرخیل ویلي د واورې د ورېدو له کبله د یو کور چت لوېدلی، د یوې کورنۍ شپږ غړي پکې مړه شوي دي. د شنبې په ورځ د افغانستان په اکثر ولایتونو کې واوره او باران پیل شوی او د هوا پیژندنې د ملي ادارې د اټکل له مخې سبا به هم ادامه ولري.
تاسې دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن اورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ایران او سعودي عربستان ته په سفر تللی. د پاکستان دولتي رادیو د یک شنبه په ورځ ویل چې شاه محمود قریشی په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف سره ملاقات په وخت په سیمه کې د بدلونکو حالت په اړه له خبرو وروسته د دوشنبه په ورځ ریاست ته سفر کوي او د سعودي عربستان د بهرنیو چارو د وزیر شاهزاده فیصل بن فرحان سره به هم په سیمه کې د سولې او ثبات د راوستلو د امکاناتو په باب وغږیږي. قریشي دا سفر په داسې حال کې کړی چې د مطبوعاتي رپورټونو له مخې امریکایي چارواکو او پاکستان غږ کړی چې په سیمه کې د کړکېچ په کمولو کې مرسته وکړي.
د خیبر پښتونخوا د بنو په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ زرګونو کسانو په جلسه کې برخه اخیستې وه. د پی ټی مشرانو جلسې ته وینا وکړې. د غورځنګ مشران منظور پښتین، علي وزیر او محسن داور هم خبرې وکړې. د سیمې نه د ډیوی راډیو خبریال وی جلسه کې د خیبر پښتونخوا د ګوټ ګوټ نه په زرګونو کسانو ګډون کړی و او د پښتنو د حقونو په اړه اشاره ورکول. جلسې ته زرګونو کسان ورغلي وو چې پکې خځې او ماشومان هم شامل وو چې د کورنۍ غړي ورګ دي. پی ټی ایم د پاکستان له حکومت غوښتي چې د ماورای عدالت وژنو مخه ونیسي، ورګ او گرفتار کسان عدالت ته وړاندې کړي. قبایلي سیمې له بمونو پاکی کی او په سیمه کې بشری حقوقونه باوري کی د پاکستان حکومت او پاوز د غوښتنو د پوره کولو ډاټ ورکړي.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري روسته له هغه چې د سپای پاسداران د قلی اردو عمومي قماندان جنرال امیر علی حجی زاده د شنبه په ورځ نوښته اعتراف وکړ چې د یوکران مسافرون کې بوئنګ الوتکه پوز وشتلې د ایران په څو خلونو کې خلک راووتل، احتجاجي مظاهره وکړې او په لومړي سر کې شپږاویا تنه مسافرین او د عملی غړي وژل شي. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه له شیر غورځنګ نه اوري.
د اوکراینی الوتکې چې د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران هوایي ځواکونو سهون راغورځولې وه پرون ماښامې د قربانیانو په یاد غونډې وشوې. د ایران په ګڼو ښارونو کې دغه غونډې د حکومت پر خلاف په لاریونونو باندې بدلې شوې. د ایران ولسمشر حسن روحاني په یوه اعلامیه کې دا غمیزه یوه انساني تېروتنه بللې ده. د ایران حکومت له پیښې درې ورځې وروسته د الوتکې د راغورځولو مسؤلیت واخیست چې پکې 168 ووژل شول. د کاولس مشر ډونالډ ټرمپ د ایران حکومت خبرداري ورکړ چې نړۍ یې څاري او په خپل ټویټر کې په انګلیسي او فارسي ټویټونو کې ایراني اعتراض کوونکي زړور وبلل او د هغوی ملاتړ یې وکړ. د ایران لخوا د اوکراینی مسافرونکو الوتکې ویشتل په ټوله نړۍ کې غوسه راپارولې ده. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی او د کاناډا صدر اعظم جسټن ترودو هغو کسانو ته د سزا ورکونه وکړه چې د دې هیواد مسافرونکو الوتکې ویشتلې ده. غورځنګ د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
پاینې وخت کې د یو تازه رپورټ له مخې د کاناډا صدر اعظم وایي چې د پاسداران انقلاب اعتراف یو مهم ګام و، خو د ایران چارواکي باید نورو مهمو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړي. هغه وویل
کاناډا اند د ورلد سټیل هاف مېنی کوېسچنز دټ مست بی انسرډ. Earlier this morning, I spoke with President Rouhani of Iran. I told him that Iran's admission that its own
Canada aw nalwala tolana padiala nur de reportin lari chatman bay urta jawab war kashi manan sahar de jumhur asasan Rouhani sara pa telephone khabari ukde aw hagat mi wel chi daruta ki dara gozol paala de Iran itraf muhim gam de khud wajur sho kasan do korani ghadi nur reportin hamla de chi de Iran hukumat bay jawab war ki.
د تیرې ورځ رئیس د امریکا په 15 ایالتونو کې د درنې واورې، یخ او باران ګلې له امله لږ تر لږه 10 مړه شوي دي. تر زر زیات پروازونه ځنډول شوي او په سلګونو زرو خلکو برق قطع دی. د جورجیا ایالت په روم ښار کې د تیزو بادونو له امله د کورونو چتونه الوتي. تر زر زیات پروازونه د شیکاګو او هیر نړیوال هوایي ډګر کې ځنډول شوي دي. د هوا د وضعیت معلومولو ملي ادارې ویلي د 13 میلیونو نه زیات خلک په لویزانیا، ارکانساس، تکساس او اوکلاهاما کې د شدیدو طوفانونو او سیلابونو د خطر سره مخ دي.
دا واشنگتن دی. په تایوان کې د شنبه په ورځ د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري رئیس میرمن سا اینګ وین د مترقی دیموکراتیک ګوند لبري ورستا په زرګونو خلکو د یک شنبه په ورځ د چین په دغه خود مختار سیمه کې د دیموکراسۍ د غورزن په ملاتړ مظاهره وکړه. د تایوان نېشنلیست مشرانو د 1944 میلادي کال په لسیزه کې د چین د کمونیست ګوند په مقابل کې په کورنۍ جنگ کې لماتې خوړلو وروسته تایوان جلا وطن هیواد اعلان کړ او تایپی د خپل پایتخت په صفت وټاکه. خو چین د خپل خاورې برخه ګڼي او ګواښ کړی که بشپړ استقلال اعلان کړي د پوځي طاقت د استعمال له لارې به ونیسي.
خبرونه ته ادامه ورکو. په د ساحل کې چې د ملګرو ملتونو د بنسټي خودلو د 15 کلیزې د لمانځلو لپاره تیاری روان دی، دغه نړیوال سازمان اوس له ډیرو نورو ستونزو سره مخامخ شوی دی او په نړیواله کچه یې د سولې او امنیت د ټینګولو توان کمزور ښکاري. د ملګرو ملتونو نړیواله اداره د دوم نړیوال جنگ په پای کې د 1945 میلادي کال د اکتوبر په 24 د دې لپاره جوړه شوه چې د بل غټ تباه کوونکي جنگ د رامنځته کېدو مخه ونیسي. یو 50 هیوادونو د دغه نړیوال سازمان په جوړولو کې برخه اخیستې وه. ټولو د نړیوال سولې او امنیت د ټینګولو هیله درلوده او فکر یې کاوه چې د لیگ آف نیشنز په پرتلبه چارې ښې پر مخ لاړ شي.
او د عراق امنیتي سرچینې وایي چې د شنبه په ورځ ناوخته په کربلا کې د امنیتي ځواکونو او احتجاج کوونکو ترمنځ په نښتو کې 6 ژوبل شوي دي. په عراق کې تیر کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه ولوسي پاڅون پیل شو. د عراق خلک په کورنیو چارو کې د امریکا او ایران د لاسوهنو او مداخلو په ضد او هم په حکومتي ادارو کې د پراخه اداري فساد او د ژوند د بنیادي خدماتو د نشوالي له امله خپل غږ پورته کوي. تر اوسه پورې له 500 نه زیات کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې وژل شوي دي. دا د دې سات خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موخه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د امریکا او د افغانستان گاونډي ایران ترمنز وروستي کړکیچ د سولې په خبرو اغیز کړی دی. شنون کې وایي ټاکل شوی و چې استازی په قطر کې په یوه وروستۍ ناسته کې توافق ته ورسیږي، خو له ایران سره جنجال د امریکا پام له سولې اړولې دی. حکمت سروشی په اړه رپورټ را لګلې.
د امریکا او ایران ترمنځ وروستیو جنجالونو د افغانستان د سولې پر خبرو هم اغیز کړی. شنونکي وایي امریکایان او طالبان د سولې توافق ته نږدې سوي ول، خو د امریکا او د افغانستان د گاونډي ایران ترمنځ تازه کړکیچ د امریکا پام د افغان سولې پر ځای ایران ته اړولی. د شنونکو په باور که د دغو هیوادونو ترمنځ وضعیت عادي سي، ممکن امریکا له طالبانو سره هوکړې ته ورسیږي.
کیدای شي چې هغه ملکونه چې هغه د توافقنامې د پاره راغوښتل کیږي هغه به په اوسني حالاتو کې ډېر زړه نه کښه چې هغه راشي. نو که چیرې په هفته و نیمه کې وخت حالات عادي سي، نو کیدای شي چې دا توافقنامه دې امضا کړي، موضوع دې خلاص سي. خو دوی خبر یم چې نوره موضوع خلاص شوې ده، مطلق د توافقنامې امضا ته پاتې.
ځینې بیا وایي چې له طالبانو سره د سولې په اړه نه یوازې په ملي بلکې په سیمه ییز او نړیواله کچه اجماع نشته. شنونکي وایي ټاکل سوې وه طالبان د امریکا له توافق سره سم اوربند وکړي، خو اوس چې د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي د کمښت خبره کیږي، دا د اندېښنې وړ ده.
تاوتریخوالي کموالی د افغانستان خلکو ته معنا نه لري، هغه د افغانستان حکومت ته هم معنا نه لري، هغه د افغانستان په سوله کې یا د سولې پر اتک کې کوم راسته هم نشي کولای. نو فکر کوم چې دا توافقات دي چې تر اوسه پورې لانجمن دي. بل موضوع د افغانستان د حکومت سره مخامخ خبرې دي، دا هم یو لانجه ده چې تر اوسه پورې حل شوې نه ده.
افغان حکومت وایي چې له طالبانو سره مخامخ خبرو پیلولو ته تیار دی. د ولسمشر غنی ویاند صدیق صدیقی وایي چې د سولې د خبرو د پیل لپاره د حکومت طرحه اوربند دی.
موضوع کاهش خشونت معنی حقوقی نظامی نداره و جنبه عملی هم نداره. مردم افغانستان صلح را میخواهد، آتش بس را میخواهد که ما دو سال پیش تجربه کردیم. ما حاضر هستیم که برآوردن یک سال پایدار و با عزت تلاش‌های خود مشترکاً با ایالات متحده آمریکا به پیش ببریم.
طالبانو ته نږدې سرچینه وایي چې زلمی خلیلزاد څو ورځې وړاندې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره کتلي، خو دا چې تر توافق وړاندې د امریکا او طالب استازو وروستۍ ناسته به کله وي لا نه ده معلومه.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د شکایتونو په تاړه او د کمیسیون د ولایتي دفترونو د فیصلو په اړه انتخاباتي ټکټونو تر اوسه د استیناف غوښتنې 301 اتیا قضیه د شکایتونو له کمیسیون سره ثبت کړي دي. یو شمیر انتخاباتي ټکټونه د شکایتونو کمیسیون له اقداماتو نه د خوښۍ په څرګندولو سره وایي چې د استنافي اعتراضونو د ثبت لړۍ لا هم دوام لري. په دې اړه په موخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
وروسته له هغې چې په یو شمیر ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون اړوند دفترونو د شکایتونو په تړاو خپلې فیصلې ابلاغ کړې، یو شمیر انتخاباتي ټکټونو یې مخالفت کړی او په اړه یې د استیناف غوښتنه کړې ده. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د استیناف غوښتنې تر ټولو زیات اعتراضونه د لغمان ولایت په اړه دي چې شمیر یې 102 ته رسیږي. دا دغه کمیسون د ویان مرستیاله زرمینې کاکړ امریکا غته ویل
301 شکایت ثبت شوی دی چې 101 شکایت په لغمان کې ثبت شوی دی، 3 شکایت هم په پنجشیر کې، 3 شکایت هم په بدخشان ولایت کې ثبت شوی دی، 3 شکایت سرپل کې، 101 شکایت هم په غور کې، 3 شکایت هم په دایکندی کې، 2 اورزګان کې، 28 شکایت زابل کې، او 3 شکایت هم فاریاب ولایت کې ثبت شوی دی.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د غراز وای چې د شکایتونو د سیړلو په نتیجه کې د 2928 محلونو رای تفتیش او بیا شمیرنې ته استول شوې دي. یو شمیر انتخاباتي ټیکټونه د شکایتونو کمیسون له اقدامات څخه د خوخې په سرګندولو سره وای چې په کمیسون کې د استنافي اعتراضونو د ثبتولو بهیر پیل کړي او دا لړۍ لا هم دوام لري، خو ځینې نور بیا په تمه دي تر څو په ټولو ولایتونو کې د ابلاغ پړاو پای ته ورسیږي او وروسته له هغې د استناف غوښتنې موارد له کمیسون سره ثبت کړي. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ډلې غړي خالد سادات او د عبدالله په رهبرۍ د ثبات او همپالنې ټیم غړي یونس نوندیش په دې اړه وویل
د استناف په برخه کې تقریبا د 300 شاوخوا کې استناف ثبت شوی دی. د سلو شاوخوا کې زمونږ استناف طلبۍ دي چې مونږ کړي دي، دقیق شمېرې فرق کوي ځکه چې دا اوس هم د شکایتونو کمیسیون په داخل کې مونږ خپل استناف سپارو. مهمه خبره د یو شی چې غواړم یاد کړم هغه دا ده چې د شکایتو کمیسیون څخه مونږ په ټوله کې د هغو مهارتو چې بیا شمېرنې ته ځي یو وضاحت کړو او دغه وضاحت مونږ به درکول شي.
در بعضې از ولایات ابلاغ شوی
په یو شمېر ولایتونو کې ابلاغ شوی دی، خو تر اوسه نهایي شوی نه ده او په ټولو ولایتونو کې ابلاغ شوی نه دی. کله چې مونږ ټول ابلاغ یې ترلاسه کړي بیا یې اړه تصمیم نیول کیږي. زموږ د سارنې مرکزی اداره دا سیړي او که استیناف غوښتنې ته اړتیا وي نو د استیناف غوښتنه کوي. په داسې حال کې چې د شکایتونو د سیړلو د لومړي پړاو ختمېدو ته یوه ورځ پاتې ده، خو انتخاباتي ټیکټونو له قانوني وخت څخه وړاندې 301 استینافي اعتراضونه ثبت کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا ویاندې سمیرا رسا په دې اړه امریکا غږ ته وویل چې د قانون پر بنسټ د دغو اعتراضونو ثبتول کومه ستونزه نه لري، خو هغه د دغه استنافي اعتراضونو پر تطبیق ټینګار وکړ او ویل
موږ غوښتل مدادت شکایتو کمیسون نه چې هغه باید د قانون او انتخاباتي طرز عملونو پر اساس تصمیم ونیسي او په دې استنافي قضایو کې په خټوګه رسیدنه وکړي.
د انتخاباتو د قانون په اساس د شکایتونو کمیسون د ولایتي دفترونو له فیصلو وروسته که انتخاباتي ډلې د هغوی پر فیصلو رضایت ونه لري دوی ته درې ورځې وخت ورکړل شوی تر څو په اړه یې د استیناف غوښتنې اعتراضونه ثبت کړي. د استینافي قضیو له ثبتولو وروسته د قانون له مخې د انتخاباتي شکایت وکړي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر مناویدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، نن یک شنبه د خیبر پختونخوا په بانو کې د پختون تحفظ تحریک لوی خونډه وه چې پکې د مختلفو سیمو ګڼ شمیر پښتنو ګډون کړی و. د خونډې د څرنګوالي او د تحریک په فعالیتونو مو د دې تحریک له یو تن مشر محسن داول سره مرکه کړې چې ستاسو پام اوریدو ته راګرځوم. داول صاحب، د یوې اوږدې مودې نه وروسته پښتون تحفظ تحریک مشران بیا په یوې لویې غونډه کې په بانو کې ظاهر شول. هدف خود پښتون تحفظ تحریک معلوم دی، خو په غونډه کې لوی پیغام څه و او دا غونډه ولې په بانو کې نیول شوې وه؟
د بنو د جلسې بنیادی هدف هماغه زوړو زړې چې کوم د غورځنګ غوښتنې وې او ورسره ورسره بنیادی طور یو بل خبره دا ده چې دلته په یو نوم په بل نوم همیشه یو نه یو جنگ کیږي او پښتون پکې استعمال شوی دی. نو دا هم اوس د دې تیرو څو ورځو کې مونږ د سیمې حالات ګورو چې یو بل جنگ طرف ته روان دی. نو مونږ سره دا اندېښنه ده چې بیا کېدی شي پښتون د هغې خاشاک جوړ شي. نو د هغې د مخنیوي دپاره مونږ نړۍ ته مو ریاست ته مې خوښ ښکاره پیغام ورکړو چې مونږ د دې جنگ حصه نه جوړیږو.
د پښتون تحفظ تحریک چې د کوم عدالت د پاره غږ اوچت کړی دی تر اوسه پورې څه ترلاسه کړی دی؟
چې غږ خو غورځنګ بالکل اوچت کړی دی، خو هغې کې دا ده چې ډېرې خبرې په دې کې اواره شوي هم دي، لکه ډېرې مسلې دا بدرکه شوي. زمونږ وروڼه چې وو دا په زرګونو وو، نو په دې کې ډېر خوش شوي هم دي. او هغه عمل کسه هم پورا نه دی درته لخوا تر ډیر هدا پر درته هم دی بل په دې کوم کوم خواريو کې مطلب په کوم کوم ضلعو کې چې دا د قبایلو ضلعو فوج موجود دی هلته به ډېر زیات ظلم ډېر زیات سره زیاتی کېدو ولس سره په هغې کې موږ ته ډېر هدا پورې کمی راغلی دی. د ټول نه غټ کار چې پی ټی ایم وکړو هغه دا دی چې د پښتون کیس انټرنیشنل هایز کو نړیوال دلته اوس که وړه نه وړم پېښه کېږي هغه ټوله نړۍ پہ خبریږي او پی ټی ایم دا ټوله نړۍ پہ خبریږي او خبره داسې پټه نشي پاتې کېدلی. دلته داسې کار هم شوی دو چې شل پنځه ویشت کسان به په یو ورځ په قطار کې ودرول هم دی فوجانو اب وویشتل نو هغې به هم د دویم کله به ته هم نه خبر اوس دا ده چې لکه یو کار وشي نو هغې نه ټوله دنیا خبریږي. دا د روانوار کې ستاسو والی لکه دا مطلب اوس امریکې اوس هغه د
د پاکستان حکومت پی ټی ایم د پاوس په ضد د تبلیغ او حکومت په وړاندې د خلکو د ذهنیت په بدلولو تورنۍ
ګوري. جی حکومت خو داسې کار دی چې لکه د حکومت د معاشره چې څونه بلکې د ریاست څونه ستنې دي هغه ټوله د دې په کنټرول کې. د پاکستان عدالت د دې په کنټرول کې دی. میډیا خو بیخي هم د دې لپاره کار کوي. د سکول نصابونه هم د دې لپاره کار کوي. نو هغه هر څه خو د دې په لاس کې دي. زه د چا په زه د ذهن سازي په کوم ټول په ذریعه وکم دا خلک چې موږ سره روزي دا ټول په خپله درد دلی دي. دا دې نه څوک ذهن سازي کوي شي نه څوک په بل طرف بوتلی شي. دې هر څه دا ټوله لوبه چې کومه دا دې په خپلو سترګو لیدلې ده. دا دې د تجربې نه دا شی خاص شوی دی. نو دا په هر څه باندې پوهې دي. دا دومره زیات سپورټ چې کوم دی د دې غورځنګ سره هغه دی هم ځکه چې هغې دا ګڼي چې بالکل دا د دې د زړه آواز دی او د کلونو چې په دې باندې کومې ستونزې تیر شوي دي همدغه د هغې خلاف یو فریاد دی.
دا ورسب د سوال کېدل چې د بنو د جلسې نه مخکې د پی ټی ایم د ځینو مشرانو د گرفتاری خبره شوې وه. نو تاسو د دې نه څومره اطلاع لرله او آیا په دې اړه در سره کوم اندېښنه وه؟
دا بالکل صحیح ده ګورج. که د دې شیانو یېره وي نو بیا به دا غورځنګ به مونږ شروع کولی نه. دا تحریک به مونږ نه شروع کولی. دا لاره په دې کې هر قسم مزغي شته. په دې کې هر قسم خنډونه شته. زندانونه دی په دې کې شهادتونه په دې کې هر قسم تکلیف شته. نو دا نه مخکې مونږ پرستو شوي نه به بیا په راتلونکي وخت کې رستو شو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
قدر من اوریدونکو یو تازه خبر چم دا اوس راورسید. ای اف پی خبری ارجنس وی چې د بغداد په شمال کې د امریکا په یوې نظامی اډې څلور راکټونه لګیدلې دي چې لا عملی څلور عراقي وګړي شوبل شوې دي. رپورټونه ته ادامه ورکړه. په عراق کې لا مظاهره روان دي او مظاهره چیان له امنیتي قواو سره نه خطه کوي. مظاهره چیان د امریکا او ایران د وتلو غوښتنه کوي. له بل پلوه د ایراني جنرال د وژل کېدو له امله تشنج او ته رسېدلی دی او د نړۍ مشران لکه شینزو آبه او انګلا مرکل د مذاکراتو او سیاسي حل لارې خبرې کوي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د عراقي مظاهره چیانو او پولیسو په تازه خو ډب کې شپږ کسان په کربلا کې زخمي شول. مظاهره چان د عراقي حکومت په چارو کې د امریکا او ایران د لاسوهنو پر خلاف سړکونو ته راوتلې دي.
مونږ تاسو نه غواړو. مونږ ایران او امریکا یو هم نه غواړو. مونږ سیاسي ګوندونه نه غواړو. مونږ ستاسو د یو ګوند بیرته راتلل هم نه غواړو.
عراقي مظاهره چان دا هم وایي چې د دوی هیواد د دغو دواړو هیوادونو امریکا او ایران د مداخلو له امله په جګړو کې رایسار دی.
مونږ غواړو نن دا پیغام ورکړو چې زمونږ وفاداري له عراق سره ده. زمونږ له پلرني وطن سره ده. مونږ بهرنۍ لاسوهنې په بشپړه توګه ردوو.
په منځني ختیځ کې د روان کړکیچ د اواري لپاره د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وویل په کار ده د منځني ختیځ شخړې او کړکیچ د خبرو اترو له لارې په سیاسي توګه حل شي نه په نظامي توګه.
دا مهمه نه ده چې ایران د کلیبیا او سوریا نظامي عملیات به تر یو وخته پورې روان وي. خو د حل لاره بالاخره سیاسي حل لاره وي. مونږ په دې مسله همدانن یو با مفهومه بحث وکړ چې د دې مسلې سیاسي حل ته لار څنګه پیدا کړو.
انګلا مرکل دا خبرې په مسکو کې هغه وخت وکړلې چې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. د بل پلوه د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هم په داسې حال کې سعودي عربستان ته رسیدلی دی چې په منځني ختیځ کې د ایرانی جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو نه وروسته کړکیچ روان دی. ښاغلی آبی خپل سفر له سعودي عربستان نه پیل کړ او تر هغې وروسته به متحدو عربي اماراتو او عمان ته هم سفر وکړي. په منځني ختیځ کې تشدد وروسته له هغه نه زیات شوی دی چې د امریکا متحدو ایالاتو د ایران یو نظامي قمندان جنرال قاسم سلیمانی په عراق کې وواژه. ایران د هغه د غچ اخیستلو په نیت په عراق کې د امریکایي پوځیانو پر اډو د توغندیو برید وکړ. د عراق پارلمان د جنرال قاسم سلیمانی له وژل کېدو نه وروسته یو پریکړه لیک صادر کړی و چې امریکایي قواوې دې له عراق نه ووځي، خو مظاهرچیان بل څه وایي.
پارلمان زموږ استازیتوب نه کوي ځکه د هغوی پریکړې زموږ په ګټه نه دي. موږ له تیرو سلو ورځو راهیسې مظاهرې کوو خو پارلمان یوه پریکړه هم زموږ په ګټه ونه کړله.
امریکا چې په ایران کې له تیرو ولسو کلونو راهیسې په نظامي لحاظ دخیله ده، فعلاً یې د ترهګرۍ خلاف جګړې له امله د عراق د پارلمان غوښتنه رد کړې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هېروئ.
د ننګرهار خوږیانو ولسوالۍ قومي مشرانو پریکړه کړې ده چې خپله سیمه کې به د حکومت مخالف وسله والو ته ځای نه ورکوي. پاک له پام وکړئ. د ذبیح‌الله غازی رپورټ ده.
د ننګرهار په خوږیانو کې د قومي شورا تازه پریکړه کې د انسان تښتونې، وژنې، غلا او بدو کې د لور په ورکړه سزاګانې ټاکل شوې. که څوک سرغړونه وکړي نو قوم ته له ناغې ورکولو سره سره به حکومت هم سزا ورکوي. دغه ولسوالۍ له اوږدو کلونو نامنۍ وروسته یو څه د آرام سا اخیستی او قومي مشرانو د ستونزو د حل لپاره ځینې پریکړې کړي. د دغه شورا یو غړی ذبیح‌الله خوږیانی وایي شورا یاد پریکړه په خپله سیمه کې د ثبات د ټینګښت لپاره کړي. وایي د دغه شورا په پریکړه کې راغلي که چا قتل وکړه 300,000 افغانۍ جریمه به قوم او 1,000,000 افغانۍ به د مړي کورنۍ ته ناغه ورکوي او همداشان به قاتل حکومت ته سپارل کیږي. د خوږیانو ولسوالۍ د انکشافي شورا مشر ملک الله نظر وایي دې ولسوالۍ کې ډېرې پروژې د کورنیو ترمنځ د دښمنیو له امله پاتې دي. چې
د څو خبرونو غټکی او ځلبی واوري. د افغانستان جمهوري ریاست د سولې د مذاکراتو ترڅنګ په هیواد کې د اوربند وختنه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ایران او سعودي عربستان ته په سفر تللی دی. قریشي دا سفر په داسې حال کې کړی چې د مطبوعاتي رپورټونو له مخې امریکایي چارواکو پاکستان غږ کړی چې په سیمه کې د تشنج او کړکیچ په کمولو کې مرسته وکړي. وروسته له هغې چې د سپاهي پاسداران د قولي اردو عمومي قماندان جنرال امیر علي حاجي زاده د شنبې په ورځ اعتراف وکړ چې د یوکراین مسافروونکي الوتکه پوځ اشتلې وه. د ایران په څوکرونو کې احتجاجي مظاهرې وشوې. په عین وخت کې د کاناډا صدر اعظم وایي چې د پاسداران انقلاب اعتراف مهم کام و، خو د ایران چارواکي باید نورو مهمو پوښتنو ته هم ځوابونه ورکړي. د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ له مخې د یک شنبې په ورځ د بغداد په شمال کې واقع د امریکا په یو پوځي اډې باندې 4 راکټونه لګېدلي دي. د عراق امنیتي سرچینې او د روغتون ډاکټران وایي چې د شنبې په ورځ ناوخته په کیلولا کې د امنیتي ځواکونو او احتجاج کوونکو ترمنځ په نښتو کې شپږ کسان ژوبل شوي دي. احتجاج کوونکي د هېواد د نوي سیاسي قشر په خلاف راپاڅېدلي دي چې د 2003 میلادي کال په دوران کې پر عراق باندې د امریکا د نظامي یرغل په نتیجه کې قدرت ته رسیدلی دي. احتجاج کوونکي په اوسني سیاسي سیستم کې د بدلون او اصلاحاتو غوښتنه کوي. شاوخوا 1500 کسان د عراق د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
قدر من اوریدونکو دو منی ساعت خبری پښتو خپرونه هم په همدی زی پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا راډیو سره ملتیا وکړه او خپرونې مو اوریدئ. خو په لنډو شیبو کې د دریخ پرونه پیلېږي. اورېدل مه هېروئ. تر بیا هم خدای مل شي.